یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبری خپرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې بیلابیلو سازمانونو او سیاستوالو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پرونی حمله وغندله. نور راپورونه هم لرو چې تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له ملالۍ بشیري ناوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. په افغانستان کې د هندوستان سفارت په جلال آباد پرونی حمله په سختو ټکو غندلې ده. افغان حکومت وایي نن به د کابینې د یو مخکنی وزیر علني محاکمه سي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له صدر اعظم انګلا مرکل سره د پناه غوښتونکو اړوند پالیسۍ پر سر د اختلافاتو په خاطر خپله استعفا وړاندیز کړه. بشپړه خبرونه. په افغانستان کې د هندوستان سفارت ته جلال آباد پرونی حمله په سختو ټکو غندلې ده. د هندوستان د سفارت اعلامیه وایي چې دا حمله د نړیوال تروریزم پر وړاندې پرته له توپیره او د نړیوالو متحدانو د ګډې مبارزې پر اهمیت ټینګار کوي او د تروریزم هر ډول ملاتړ باید د دې هر څه ځواب ووایي. په ننګرهار کې د پرون یکشنبې موټر بم برید په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمیر 40 ته رسیدلی او 21 نور کسان ټپیان دي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې اکثر وژل شوي افغانان سیکان دي. هغه وویل چې د ټپیانو درملنه د ننګرهار په روغتونو کې روانه ده. د سیکانو په ډله کې د دوی یو مشر او د ولسي جرګې کاندید افتار سنگ خالصه هم شامل و. برید د جلال آباد ښار په مخابراتو څلور لارې کې سوی و. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز د افغانستان په مشرۍ د سولې له پروسې د خپل هیواد په ملاتړ او د افغان جګړې په سوله ییز پای ته رسیدو ټینګار کړی. هغې پرون له افغان لوړپوړو امنیتي او ملکي چارواکو سره په لیدنه کې دا مسایل یاد کړل. په کابل کې د امریکا سفارت د میرمن ویلز د لیدنو په اړه یو بیان خپور کړی او ویلي دي چې هغې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د سولې شورا له رئیس کریم خلیلي سره لیدلی دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیالې وزیر الیس ویلز سره په لیدنه کې په سیمه ییزو همکاریو او د افغان حکومت د سولې په پروګرام خبرې وکړې. دواړو لوریو په بروکسل کې د ناټو د غونډې د چمتووالي په اړه هم خبرې کړې دي. افغان چارواکي وایي په شمالي ولایت فاریاب کې د طالبانو پر هدفونو پرون دوه هوایي بریدونه کړي چې په خبره یې ګڼو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا خبره په شمال کې د 209 شاهین قلي اردو ویان جګړن حنیف رضایی پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل بریدونه د فاریاب ولایت په پښتونکوټ او خواجه سبز پوش ولسوالیو کې د افغان هوایي ځواک لخوا سوي دي.
دی وی د دې دوه بریدونو په نتیجه کې څلیرش ترورستان د یو پاکستانی ډاکټر په شمول وژل شوی دی. یو د شنور ټپیان دی چې په ټپیانو کې د فاریاب ولایت لپاره د طالبانو د نظامی کمیسون مسؤول مخدوم علیم هم شامل دی.
شاغلی رضایی وویل چې په ټپیانو کې دوه ملکیان هم شامل دي. عامو خلکو ته د مرګ ژوبلې دا وښتو په اړه په سیمه کې خپلواکو سرچینو څه نه دي ویلي. افغان حکومت وایي نن به د کابینې د یو مخکنی وزیر علني محاکمه وسي. دا خبره د ولسمشر مرستیال ویند شاه حسین مرتضوي پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلې ده. هغه ویلي چې له فساد سره د مبارزې په لار کې به لومړی وار د کابینې یو مخکنی غړی یوې خاصې او علني محاکمې ته حاضر سي. که څه هم ښاغلي مرتضوي نه دي لیکلي چې دا مخکنی وزیر څوک دی، خو وړم 1995 کال د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي مخکنی وزیر عبدالرازق وحیدی د اداري فساد د تورونو په خاطر لدان دلری او د تورنو په اړه تحقیقات پیل سول. تاسو زموږ غږ لا ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له صدر اعظم انګلا مرکل سره د پناه غوښتونکو او مهاجرینو اړوند پالیسي پر سر د اختلافاتو په خاطر خپل استعفا وړاندیز کړه. هورست سیف هوفر نن سهار د خپل استعفا د وړاندیز خبر تایید کړ. شاغلی سی هوفر ویلي چې ټاکل شوی ده نن له صدر اعظم انګلا مرکل سره وویني. رسنۍ ویلي چې د کورنۍ چارو وزیر تر اوسه خپل استعفا رسمه نه ده ورکړې او د ده د ګوند ځینې مشران هڅه کوي چې دی له دغه اقدامه پر تېرېدو قانی کړي. شاغلی سی هوفر د صدر اعظم مرکل له سختو منتقدینو څخه دی او د پناه غوښتونکو پر وړاندې د پالیسۍ سختولو په خاطر یې فشار زیات کړی دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې د اوکراین پر سر ورسره موافق نه دی. هغه دې مسالې ته پرون له سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې اشاره وکړه. جان بولټن چې د جون په 8مه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې لیدلی و. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ښاغلی بولټن له روسیې سره د کریمیا د خاورې د یو ځای کېدو پر سر د امریکا د مخالفت د ختمولو احتمال رد کړ او ویل چې دا د امریکا دریز نه دی. هغه وویل ولسمشر ټرمپ په بیلابیلو مسایلو له پوتین سره خبرې کوي او اوکراین هم یادوي. امریکا متحده ایالاتونو د دغه هیواد په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو او هم د روسیې له خاورې سره د کریمیا د یو ځای کېدو په خاطر په روسیې یو شمېر بندیزونه لګولي دي. او پرون لسکونه زره کسانو د مالدووا په پلازمینه چینسیاو کې د شاروالیو د ټاکنو د پایلو د لغوه کېدو په غبرګون مظاهره وکړه. انتخابات تیره میاشت تر سره سوي وو. دا د انتخاباتو د نتیجې د لغوه کېدو پر ضد دویم وار مظاهره وي. پرونی مظاهره د چینسیاو په لوی ملي میدان کې د اپوزیسیون لویدیځ پلویانو، مشرانو او مدني فعالانو لخوا وسوې. مظاهره چانو وغوښتل چې د عزت او حقیقت د ګوند د مشر اندری ناستاسی بریا په رسمیت وپیژندل سي. د خبرونو پای.
د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې بیلابیلو سیاستوالو او سازمانونو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پرونی ځنوژن کې حمله وغندله. د دې حملې په اړه چې مسؤلیت یې دایشتلې منلې. په ټولنیزو رسنیو کې هم عکس العملونه راغلي چې په همدې خبرونه کې ورباندې راپور لرو. په روسیې کې د نړیوال جام په سیالیو کې د روانو مسابقو په اړه هم معلومات درکوو. د نړۍ په مطالبه کې اوري چې په ایران کې تیره شپه بیا د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ اخو ډب سوی دی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ګړی پروګرام خبرو. بیلابیلو سیاستوالو او سازمانونو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پرونی خونړی حمله وغندله. په هغه پیښه کې د اهل هنود او سیکانو ډیرو مشرانو او غړیو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي او د کابل له سټوډیو نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ننګرهار کې پرونی انتحاري حمله چې ډېر شمېر قربانیان د هیواد سیکانو لوی جنایت بولي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې ویلي چې د دې پیښې عاملین باید وپیژندل شي او ونیول شي. عبدالله عبدالله د طالبانو د جګړې د دوام په غبرګون کې ویلي چې دغه ډلې د سولې نوي وړاندیزونه رد کړي او بشري ضد اعمالو ته ادامه ورکوي.
حمله به اقلیت مذهبی یک جنایت است و مسئولیت زیر طالب ها یا گروهی تروریستی که با عهده دارند یک جنایت ضد بشری انجام دادن. اهل هنود و سکای کشور جزی مردم افغانستان و در زندگی مردم افغانستان در اقتصاد کشور ما جایگاه خود دارند و مشکلات رابطه چهاردهه گذشته دیدن.
په همدې حال کې نن د افغانستان ولسي جرګې او شمیر غړو هم دغه حمله وغندله او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې باید په ولسي جرګه کې دغه مذهبي اقلیت ته امتیازي حق ورکړل شي. په کابل کې د هند سفارت هم دغه حمله په کلکه غندلې ده او د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې دا حمله د نړیوال تروریزم پر ضد په متحدانه توګه د نړیوالې مبارزې په اهمیت ټینګار کوي او د تروریزم پلویان چې په هر بڼه وي باید ځواب ورکوونکي اوسي. دا انتحاري حمله چې تېره ورځ له غرمې وروسته 4 بجې د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار په مخابره تو سلور لاری تصویر مده ملنګ جان واټ کې وښول عملی 19 تنه وجل شول او 22 نور ټپیان شول. د ننګرهار د والی ویانا ته الله خوګیانی ازادي رادیو ته وویل چې دا یو پلې ځان مرګي حمله کوونکې او چل عملی په دیش میر مرګ جوړل او وخته. د معلوماتو لمخې په دغه پیښه کې د 19 اهلی هنودو په ګډون 19 تنه وجل شوی او د 2 اهلی هنودو په ګډون 22 نور ټپیان شوی دي. د ننګرهار د والی ویان وای چې په دغه انتحاري حمله کې له کابل د اهلی هنودو احتمالي نو مان او تار سنگ هم وجل شوه دی.
متاسفانه چې د دولت حکومت یې خرامته شو په دې کې ولس اهل هنود هیوادوال خپل ژوند لا خبر کړه او دوه پکې زموږ نور عام ولسونه دي او یو کسان په دې پیښه کې تپیان شوی و چې الحمدلله د تپیانو وضعیت ښه دی. د دوی تنو حالات نسبتا نازک دی خو په ټوله کې د دوی تلفات ډېر شوي نه دي.
د په وجل شویو کې یو بل تن اراویل سنگ مدني فعال او د سیکانو یو مشر او همدارس اقبال سنگ د ننګرهار د مرکزی درمسال امام او خون کې او که هم سیمه چارواکي وایي چې دا یو پلې ځانمرګ حمله کوونکی او خو په سیمه کې عیني شاهدانو ویلي دي چې دا یو موټر بم حمله و. د دغه حمله مسولیت داعش یا اسلامي دولت ډلې منلې دی او په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په دې حمله کې لسګونه هندوانو سکانو د افغانستان امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د په داسې حال کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته تللی لا هم عمل ته دی او له سهارې د بېلابېلو خلکو سره ناستې کړې دي چې په دغه ناستو کې ژورنالستانو ته د ګډون حق هم نه دی ورکړل شوی. ویل کېږي چې تر دې دمخه غړي غنی له ښځو عالمانو د مدني ټولنو له بېلابېلو استازو ځوانانو او صنعتکارانو سره ناستې کړې دي. د دوی ستونزې او مشکلات یې اوریدلې او په بېلابېلو برخو کې د ستونزو د حل ډاډ ورکړی دی. ټاکل شوی چې له دې وروسته نن شاوخوا دوه بجې ولسمشر غني له ننګرهاره لغمان ته لاړ شي او هلته په یوه لویه ولسي غونډه کې ګډون وکړي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غني به په دې ولایت کې د یو میلیارد او شاوخوا 900 میلیون افغانیو په ارزښت بېلابېلې پروژې افتتاح او ګټې اخیستنې ته وسپاري.
ډېر مننه له اکرام. له اکرام څخه مو وردل چې په جلال آباد کې پرونی ځانوژن کې حمله د ګڼو سیاستوالو او سازمانونو لخوا غندل سوې ده. پرونی حمله مخابراتو څلور لارې ته څیرمه هغه وخت اوس و چې ځینې کسان په شاهي ماڼۍ کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره تر کتنې وروسته راستنېدل. په جلسو او چاپیانو کې د هندوانو او سیکانو ځینې غړي او مشران هم شامل دي. د ننګرهار د روغتیا ریاست تایید کړی چې اوتار سنگ خالصه هم په جلسو کې شامل دی چې ولسي جرګې ته د سیکانو او هندوانو لخوا احتمالي دیدو. او تر څنګ خالصات مو د مخکی ازادي رادیو ته ویلی و
هر ځای نه ماته کوم پیغام راغلی او د مو خلکو باندې کوم مشکل پیدا شوی ما د نه ورتلی سي د شپه د درد ده د غرمه ده کده ما خان ده ورته وتلایم او ځان باندې قرباني اخیستو خدمت میکړی دی. زما ارزو دا نه دی چې زه یو سیک یا هندو ته خدمت وکم، نه. زما ارزو دا دی چې افغانستان په رسوالیو کې ولایتونو کې قراجاتو کې او دا حق حقوق د خلکو بجای تر سامان
او تر څنګ خالصونه تونی د خلکو حق او حقوق خپل ځای ته ورسوي او دا ارمانی نیمګړی پاتې سو. د ورستي حمله مسولیت داشتل منل دی. افغان اهل هنود وایي چې د جلال آباد په 14 کې د سرمشران وجل سوي او نور دوی په افغانستان کې به سرپرست سوي دي. د اهل هنود ټولنې د رئیس او د دوی لخوا ولسی جرګې ته د یوازنی احتمالي کاندید او تر څنګ خالصه زوی چې پلاری په دې پیښه کې وجل سوي ازادي راډیو ته وایي چې د نور افغانانو څخه زیات نه دي، خو د بیګونه افغانانو دغه ډول وژنو سخت بیرولی دي. یوسف خان زدران او پریاړه نور تفصیل.
په افغانستان کې دا ځل 14 داسې خلک په نخښه کړي چې نه په دولت کې څه خاصه ونډه لري، نه حکومتي لازمه پاملرنه او نه هم د خلکو لخوا پوره ازادي. افغان اهل هنود وایي چې له دې ټولو سره دوی ځان د دغې ټولنې یوه نه بېلېدونکې برخه ګڼي، خو وروستۍ 14 چې دوی پلان شوي ګڼي ویرولې دي. نارندر سنگ خالصه چې پلاری او تار سنگ خالصه د سکانو د ټولنې مشر و، خو اوس د دوی په منځ کې نشته. د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل افغان اهل هنود د جلال آباد په 14 کې د سر مشران له لاسه ورکړي چې ورسره دوی ټول بې سرپرسته شوي.
آج چیز کے درخواست ہم کو نمیشہ پھر کہ نہ میشے یہ افغانستان ہے صرف گپا نوکس پر امیزان کے صحیح سی کارم ہمیں کنو مقصد صحیح کارے نہ میشے راست پیشم اچھی دیکھ کلام ہے مبوت نبوت از رئیس گرفتا ہوا پس ہمی رئیس کلشان مورد ہے دیکھا مہید کلام سر نہ داریم ان دکاندار آئے آسان کی کلشان دیادر آر کمیش دازار دوازار شاگرد آسی دار پر بیس بار تاریخ یونانی کار میکنستان بور بود دیکھا چیز ایک چیز نہ مانده باشم با.
د نارندر سنگ پلار او اوتار سنگ خالصه د سکانو د ټولنې مشر او راتلونکي ولسی جرګې ته احتمالي کاندید او د دوی د ټولنې لومړی مرستیال راجت سنگ د وژل شوی ولسو اهل هنود په منځ کې وژل شوی دی. دغه انتحاري عملې چې تیر ورځ په جلال آباد ښار کې ترسره شوه د اهل هنود تر څنګ دوه نور افغانان هم وژل دي. دا په افغان اهل هنود بې ساري حمله ګڼل شوی چې په پراخه کچه غبرګونونه یې هم راپارولی دي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې له پیله مخکې دا حمله ستر جنایت وباله. وی ویل چې د پیښې عاملین باید پیدا او ونیول شي. له دې سره په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو افغان فعالانو د دغه پیښې په اړه ډیر څه لیکلي او د اهل هنودو سره یې غم شریکي کړې ده. له ډلې عزیز خان هوتک په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، اخ تر ټولو عاجز او فقیر انسانان مو تر برید لاندې ونیول. افغان لیکوال مجیب احساس بیا لیکلي، د ننګرهار په جاوتنه کې د اهل هنودو او سیک وګړو وژنې وښوده چې دا ناولې جګړه د مذهب نه بلکې د انسانیت پر ضد جګړه ده. د متي الله خالد په نوم یو بل لیکوال او ټولنیز فعال لیکلی دي. سخته جټکه مې هغه وخت وخوړه چې هندو ملګري مې راته وویل شکر چې مسلمان نه یم او شکر چې هیڅوک مې د مذهب په نوم نه دي آزار کړي. دی وایي د دغو هندو خبرو سخت بې ځوابه او خجالته کړم. له دې سره د ننګرهار یو مدني فعال راحت ګل زیارمل وایي افغان اهل هنود د افغانستان په تیره د ننګرهار رنګونه دي چې له ټولو محدودیتونو او نه پاملرنې سره سره یې له مسلمانانو سره همدردي لرله.
دوی دومره د خپل مذهب نرم کړ او چې حتی د مسلمانانو د مذهبي امور لپاره خپل خاص ورځ کې دوی ارزښت قائل دي. په دا تیر روزه کې چون ګرمي زیاته وه دوی به هر مازیګر د خپل درمسال شاوخوا مسلمانانو باندې شربتونه به ویشل، نور مشابه به ویشلې. تیر کال په 400 بستر باندې برید وشلو. دا غي په سبا باندې د دوی هولي اختر او هولي جشن راویل سنگ دغه اختر په ماته اعلان کوي وینل مانزه دا دوی هغه یواله چې د موږ سره خود.
خو پښتنه دا د چلي دی پیښه وروسته به د افغانستان د دغو لږه کوي او نور وګړو ترمنځ پاړي کو راشه درشه څه غیس پریوزي. راحت ګل زیارمل وای چې دوی حتمن ډار شوي، خو افغان اهل هونو دور ته ویلي چې تر غریزه پیښه د نور افغانانو سره د دوی پر راشه درشه او کلتوري اړیکو هیڅ بد اغیز نه لري. یوسف زدران، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم اقتصادي خبرونه له نجی صاحب ناوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ننګرهار باید په یو صنعتي ولایت بدل شي. ښاغلي غنی دا خبرې تېره ورځ د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د ننګرهار ولایت یو شمېر صنعتکارانو او سوداګرو سره په کتنه کې کړي. ښاغلي غنی د تولیدي اقتصاد اهمیت ته په اشاره سره د صنعتکارانو او سوداګرو هلې ځلې وستایلې. ویل چې په ځینو برخو کې حکومت او په ځینو نورو کې ستونزه پاتې سوکې ده. ولسمشر دغه شان وویل که سمه پانګونه وشي حکومت حاضر دی چې د لنډ مهال او منځ حل لپاره د قانونو تړونونه د سوداګرو ته ورکړل شي، خو په وینا یې چې ننګرهار باید صنعتي شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د دایکندي په شهرستان ولسوالۍ کې د اوبو د 12 زیرمو د جوړولو کار پیل شوی. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د اوبو د دغه زیرمو د جوړولو کارونه تر راتلونکو 5 میاشتو پورې بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د ښاغلي رستمی په وینا د دا ډول زیرمو په جوړېدو سره به د اوبو د ضایعاتو مخه ونیول شي. د دغو 12 زیرمو د جوړولو مجموعي لګښت 12 میلیونه افغانۍ اټکل شوی. نن د بل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1260 افغانۍ، د بورې یو 500 کیلوي بوجۍ 1550 افغانۍ، د وریژو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2600 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1150 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 350 او یو لیټر ډیزل په 80 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ 60 پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 502 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسأله چې روپ ایران کې تیرش په بیا هم د وړمې ورځې په څیر د پولیسو او مظاهره چنو ترمنځ خوډاب سوی دی. د ایران دولتي رسنۍ ویلي چې پرون شپه په آبادان کې د شخړې له خرم شهر شاوخوا 12 کیلومتره لرې وسوې چې د شنبې په ورځ هم پولیسو او مظاهره چنو لانجې کړې وې او ګڼ کسان ټپیان شوي وو. صفی الله ستانګزي د موضوع تعقیب کړی په استوډیو کې را سره دی. ستانګزي صاحب، د ایران په خوزستان کې د خلکو د دغو مظاهرو علت څه ګڼل سوی دی؟
بله، په آبادان او خرمشهر کې خلک د څښاک د اوبو د کمښت او د اوبو د ککړتیا په خاطر مظاهره کوي. دوی پرون شپه په جنوب لویدیز ښار آبادان کې له پولیسو سره په شخړه واوښتل. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا نه ده ښودلی چې څومره کسانو مظاهره کړې و، خو ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د خلکو هغه تجمع ماته کړه چې له اوامرو سرپیچي کوله. ایرنا دا هم ویلي چې خلکو په پولیسو باندې ډبرې وشتلې او یو دوه موټر هم سوځولې دي، خو چا خبره تر اوسه پورې نه ده تایید کړې. د خوزستان په ښارونو کې د څښاک د اوبو کمښت له څلور ورځو راهیسې د خلکو مظاهرې پارولې دي او لا هم دغه جنجالونه روان دي.
سنګزاد صاحب، پرون د ایران د کورنیو چارو وزیر په دغو مظاهرو کې د یوه کس د ټپي کېدو خبر ورکړی و. په دې تازه مظاهرو کې د مرګ ژوبلې راپور تر اوسه راغلی؟
بله، ارقام چې رسنیو خبر کړی دي همدارنګ په نړیوالو ژانسونو کې راغلی دي. په آبادان کې چې کومه مظاهره بیګا شوې ده، د دې په اړه باندې تر اوسه پورې جزئیات نشته چې څو کسان ژوبل شوي دي. خو په خرمشهر کې د وړمې ورځ یعنې د شنبې ورځې پر مهال چې کومه مظاهره شوې ده، په هغې کې 10 پولیس ټپیان شوي دي او یو مظاهره چې ټپي شوی دی. دا د هغه کس په ډزو باندې وشتل شوي دي چې د پولیسو مظاهره چانو مظاهرې ته ورننوتلی و او ډزې کړې وي. دغه کس ویل کېږي چې ناپېژاند دی او په اړه باندې تحقیقات روان دي. باید ووایم چې آبادان او خرمشهر په خوزستان کې پراته دي چې د تیلو غنی زیرمې لري. په آبادان کې د مظاهرو یو بل علت هم دا دی چې ګواکې د دغه ښار د څښاک اوبه ککړې شوې دي. په هر صورت په همدغه خوزستان او ځینو نورو سیمو کې د ایران عرب توکمې اوسېدونکي ژوند کوي چې له څو کلونو راهیسې د ایران د بیزی چلند څخه شکایت کوي. دوی دا وایي چې له دوی سره د مور او میرې چلند کیږي او له خدماتو بې برخې دي. په همدغه خوزستان کې د ایران او عراق سخت جګړې هم شوې دي په 1920 کلونو کې چې له همغه وخت رئیس په همدغه سیمو کې خلکو ته خدمات سم نه رسیږي. د څښاک اوبه کمی شوې دي، اوبه ککړې شوې دي او د اوبو ککړتیا له همغه وخت را پاتې ده.
ډیره مننه له سپی ولاستنګ. ځینې مو وردل چې په ایران کې تیر شپه بیا هم د وړمې ورځې په څیر د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ شخړې سوي دي. ویل سوي چې دغه مظاهرې د څښاک اوبو د کمښت له کبله په دې وروستیو کې ولاړې سوي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
اوز با حمید مومند را تو وید چه پا کابل که رسپانو چه خبر کردی؟
دا کابل رسپانو نن تا دیره دا سوله پا تاراو پا ننگرهار که دولس مشر پا پرونه سرگندوانو بحثونه کردی او پا دیره بیلا بیل نظرونه خبر کردی. هیټ آف ایش انګلیسی ژبې ورځپاڼې د ولسمشر اشرف غنی په حواله لیکلی دی چې افغانستان اوس مهال په یو داسې پړاو کې دی چې دی ترې د څلوېښت کلن بحران پای لیدلی شي. ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر اشرف غنی پرون په ننګرهار کې د قومي مشرانو یوې غونډې ته د وینا په مهال وویل، داسې مهال چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې روانې دي، دوی اوس هغې نقطې ته رسېدلی دی چې دی ترې د تیرو څلورو لسیزو اوږدې جګړې پای لیدلی شي. روسپانه لیکلی دی چې ښاغلی غنی د دغه پرمختګ لپاره د هیواد د دینی عالمانو څخه مننه وکړه چې د ده په وینا د هر څه ممکن کړل. روسپانه دا هم لیکلی دی چې ولسمشر د سولې د هڅو لپاره د خپل حکومت هوډ تکرار کړ او ویل هر ځای چې طالبان غواړي دی او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله چمتو دی چې ورشي او خبرې ورسره وکړي. ویسا ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې ولسمشر په ننګرهار کې په خپلو پرونیو خبرو کې وویل چې د سولې په وړاندې ټول خنډونه له منځه وړل شوي دي او دوی به چاته اجازه ورنه کړي چې د دې بهیر په وړاندې خنډ شي. ورځپاڼې لیکلی دی چې ولسمشر په داسې حال کې چې یوه ورځ مخکې له طالبانو سره اعلان کړی یو اړخیز اوربند پای ته رسولی، دا هم یاده کړه چې له طالبانو سره د اوربند غځېدو او د خرقې شریفې په ګډون په هر ځای کې خبرو ته چمتو دی. خو ورځپاڼې دا هم لیکلی دی چې د ولسمشر لخوا دا څرګندونې داسې محل کېږي چې طالبانو د اختر له درې ورځني اوربند وروسته د افغان پوځیانو پر ضد جګړه بیا پیل کړې او تر دې دمه یې د سولې په تړاو د حکومت غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلی دی چې ولسمشر اشرف غنی په ننګرهار کې د سولې، عدالت، ثبات او امنیت لپاره د جدي کار هوډ څرګند کړ. روسپانه لیکلی دی چې ولسمشر په ځوانانو غږ وکړ چې د زورواکو او غاصبینو پر ضد غږ پورته کړي او د هغوی په اړه شواهد، اسناد او عارضې راټولې کړي سو پر ضد اقدام وشي. هیواد لیکلی دی چې ولسمشر په خپلو خبرو کې په دې خوښي ښودله چې د ننګرهار په ولسونو کې دوه ډوله اجماع ویني. لومړی دا چې ټول سوله غواړي او دویم دا چې ټول د قانون حاکمیت غواړي. مسیر روسپانه بیا تر دې سرلیک لاندې طالبان چې هر چیرته غواړي خبرې ورسره کوم د ولسمشر اشرف غنی یوه لیکنه خپره کړې ده. روسپانه لیکي چې ولسمشر په خپله لیکنه کې ویلي دی چې د افغانستان د نفوس نیمایي برخه ځوانان جوړوي چې تر اوسه یوه ورځ هم د سولې مخ نه دی لیدلی. د روسپانه په وینا د ولسمشر په لیکنه کې د اختر په ورځو کې اوربند د افغانستان په تیر څلوېښت کلن تاریخ کې بېساری بلل شوی چې تر ډېره په افغانستان کې د سولې په تړاو د شنونکو باورونه او فرضیې ناسمې ثابتې کړې. مسیر لیکلی دی چې ولسمشر په دې لیکنه کې له طالبانو غوښتې دی چې د سولې لپاره د ده طرحه چې په 13 فبروري میاشت کې وړاندې کړې ومني او اوربند تمدید کړي او د ښه نیت له مخې دی په رسمي خبرو کې راګډ شي.
د لوبو لمیدانه
بیوټیفلی هټ واز ان دی ایر بٹ نو چانس
په روسیه کې په تیرو دوو ورځو کې د فوټبال د نړیوال جام د شپږو سو ټیمونو ترمنځ د پلی آف لوبې ترسره شوې چې په هغو کې اتو ټیمونو په خپلو منځو کې لوبې وکړې چې په نتیجه کې څلورو ټیمونو د دې لوبو بل پړاو ته لاره پیدا کړه او څلور ټیمونه د دې لوبو له دوام څخه به برخې شول. دا چې کوم ټیمونه بریالي شوي دي او کوم نه، دا به له تایر روشن څخه زما له همکار څخه واورو چې په استوډیو کې راسره دی. روشن صاحب، نن به کوم ټیمونه په خپلو کې لوبه کوي او ستاسو اټکل څه دی چې څوک به یې ګټي؟
سلامونه سالی صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. د نن دوبې سالی صاحب د برازیل او مکسیکو ترمنځ به یې اوله لوبه، او دوهمه لوبه به د بلجیم او د جاپان ترمنځ وي. اټکل واقعا په دې لوبه کې ډېر سخت دی، یعنی سړی هیڅ وخت سره د دې چې برازیل قوي ټیم دی، یعنی زه داسې فکر کوم چې امکان لري چې برازیل یوسي. په بل ټیم کې بلجیم او جاپان دي چې هغه بلجیم ډیر تکړه لوبغاړي لري، نو زما اټکل دا دی چې بلجیم به شاید دا لوبه یوسي، خو بیا هم سړی نه پوهېږي چې څوک به یوسي.
بل روشن صاحب،
ما شخصي نظر دی البته
د قوي ټیم یادونه تاسو وکړه، سش کال د اسپانیا، پرتګال او جرمنی غوندې نور قوي ټیمونه د نسبتا کمزورو ټیمونو په وړاندې ماتې وخوړله. علت څه ګڼل کېږي چې سش کال ولې د لوبې روح یا د لوبې دغه اړخ بیخي بدل دی؟
داسې د فوټبال ډېره جالبه لوبه ده، او جالبوالی په دې کې دی چې اصلا سړی هیڅ وخت نه پوهېږي چې کوم ټیم یوسي. اول خدای دې دغه ټیمونه چې راوتلي دي د نړیوال جام لوبو ته، دا په حقیقت کې دوی ټول ډیرو ټیمو ته ماتور کړی ده، ډیرو ټیمو ته سره لوبه کړې ده تر څو چې بیا دې ځای ته راوتلي دي. نو داسې سړی باید فکر وکړي چې دا هر ټیم په خپل ذات کې قوي ټیم دي، که څه هم هغه ډیر مهم قوي ټیمونه لکه برازیل او مثلا ارجنټاین او پرتګال او اسپانیا او یا مثال آلمان چې ډېر ژر ماتې وخوړ او لاړې. دا البته تصادف دی یا تصادف هم نه دی، خو طبعا هغه لوبغاړي په هغه ورځ مثال ښه لوبه ونه کړي یا یو فاول ځینې وسي یا یو پینالټي په اصطلاح دغسې، نو دا ټول هغه علتونه دي چې دغه د لوبو دغه ته تغیر ورکوي، هغه پیشبیني ته هغه دا وړاندوینې دي. سړی فکر کوي چې دا ټیم به یوسي، هغه ټیم نه وړي. ځکه ستا په اجازه دا د پرون او اول ورځې ټیمو په دغه باندې یو لنډ معلومات درکم چې د شنبې په ورځ په مسابقه کې د ارجنټاین د فرانسې ترمنځ وه. په دې مسابقه کې سالی صاحب ارجنټاین بایلوله، بیا هم هغه خبر که څه هم فرانسه هم ضعیف ټیم نه دی، خو د ارجنټاین په ټیم کې مثال میسی بازی کوي چې اتحاد نور تکړه لوبغاړي دي، نو فرانسې په څلور ګولو باندې څلور د درې په وړاندې، یعنی دا او دا د هغه لوبو د جملې څخه سالی صاحب چې په دې کې زیاترین ګولونه ووهل سول. همدارنګه بله لوبه چې په هغه کې میسي وو پرتګال، یعنی د پرتګال د ټیم په دغه کې په ټیم کې میسي د یوروګوای سره لوبه وکړه چې په هغه کې هم د پرتګال ټوبه لوبه ماته وخوړله، او دا هم یو ډېر تجربه وره وو او ډېر داسې د امکانات څخه تقریبا لیرې خبره وه. نو که ساپی جزای زبا دا غدا پرون دا لوبی پر موضوع پر دا روسیه او دا اسپانیه دا لوبی پر پبارکی او لند معلومات دار کم. پا جه مسابقه که سالی صاحب روسیه سره د دې چې یعنی د هغه فاوریت یا دغه تک په حساب داسې پیشبیني نه کېدل دا ټیم به اسپانیان یوسي، خو سره لاغه هم روسیه نظر په دې چې دوی په خپل کور کې بازی کوله لوبه کوله یو خدا، او بل دا چې رښتیا هم یعنی ښه بازی وکړه، او اسپانیا برخلاف د انتظار چې سړي فکر کاوه چې دا به د لوبه یوسي دوی ونه کړای سوای چې په یو سلو شلو دقیقو کې، یعنی دا لوبه اصلا په نوي دقیقو کې ختمه نه شوه، خبره ولاړه وه دغه ته. بیا په پینالټي کې بالاخره د اسپانیا ټیم دوه پلیرانو یا لوبغاړو نه کړی سوی چې پینالټي په ګول باندې وهي، نو ځکه او د روسیې ټولو لوبغاړو ګول نه ووهله. نو په دې ډول سره اسپانیا د دغه څه ووتله د دې لوبو د ادامې څخه او روسیا پاتې شوله. او وروستۍ لوبه چې هغه د کوریشا او ډنمارک تر منځ وه، په هغه کې کوریشا بیا هم د لوبې په نوي دقو کې یو مسابقه بیا وروسته دېرش دقیقې نور وخت ورکړل شو، په هغه کې هم مسابقه یو پاتې شوله او نتیجه بالاخره په پینالټیو کې رامنځته شوله چې کوریشا دغه لوبه یووړه.
ډیره مننه طاهر روشنوی چې په روسیه کې د 2013 میلادي کال د نړیوال جام د تیرو او پرونیو مسابقو په اړه تاسو ته معلومات درکول. دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه اورو.
په افغانستان کې د هندوستان سفارت د جلال آباد پرونی حمله په سختو ټکو غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز د افغانستان په مشرۍ د سولې له پروسې د خپل هیواد په ملاتړ او د افغان جګړې په سوله ییز پای ته رسیدو ټینګار کړی. افغان چارواکي وایي په شمالي ولایت فاریاب کې د طالبانو پر هدفونو پرون دوه هوایي بریدونه کړي چې په خبره یې ګڼو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. افغان حکومت وایي نن به د کابینې یو مخکنی وزیر علني محاکمه سي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر له صدر اعظم انګلا مرکل سره د پناه غوښتونکو او مهاجرینو اړوند پالیسي پر سر د اختلافاتو په خاطر خپل استعفا وړاندیز کړه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې د اوکراین پر سر ورسره موافق نه دی. پرون لسګونه زره کسانو د مالدووا په پلازمینه چینسیاو کې د ښاروالیو د ټاکنو د پایلو د لغوه کېدو په غبرګون مظاهره وکړه.
د انتخاباتو ځانګړی پروګرام په یو راپور پسې اوریدل سي. د ویني مرکزی بانک پرون د ویني د ورکړې نړیواله ورځ ولمنځله او خلکو هیله وکړه چې ویني ته د خپل اړو هیوادوالو د ژوند د ژغورنې لپاره ویني ورکړي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د پرمختللو تجهیزاتو، مسلکي پرسونل، کافی بودیجې او د وینې د ورکړې د ګټو په اړه د عامه پوهاوي کمواله هغه څه دي چې د افغانستان د وینې د مرکزی بانک مسؤلین مطرح کوي. دوی دا خبرې د یکشنبه په ورځ په کابل کې د وینې د ورکړې د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مراسمو کې وکړې. د افغانستان د وینې د مرکزی بانک رئیس عنایت الله هاشمی وویل دوی په کال کې د هیواد په کچه شاوخوا 1,90,000 سیسی وینې ته اړتیا لري او سره له دې چې دغه اندازه وینه ترلاسه کیږي، خو د طرحه شوو پلانونو د ښه پلي کېدو لپاره په کار ده چې د عامې روغتیا وزارت د دوی دغه وړاندیزونه ومني.
مسورت عموم د قسمت بودیجه است که به او اندازه که ما ضرورت داریم پلان کنیم بودیجه. بودیجه نیز فعلا
تجهیزات مو ورځنی اړتیا پوره کوي، خو ضرورت دی چې مدرن شي. موږ په دې برخو کې د روغتیا د نړیوال سازمان او د حکومت د مشرانو مرستو ته اړتیا لرو چې دغه تجهیزات مو پوره کړي او موږ یې وکاروو.
د عامې روغتیا وزارت د وینې د مرکزی بانک ستونزې مني، خو ژمنه کوي چې د دغه بانک وړاندیزونو ته به مثبت ځواب ووایي. د عامې روغتیا وزارت د معالجوي طب رئیس ډاکټر محب الله زهیر وویل
من په څلور دښتو ولایاتو کې د وینو د بانک څنګ په مجهزو عصري سامانونو باندې سمبال کړی. په ټوله کې هیواد د مالی ستونزو سره مخ دی. که چیرې هیواد کې سوله تامین شوه، زه عقیده لرم چې هغه مالی زیرمې چې په جګړه کې مصرفیږي هغه به په روغتیایي او پرمختیایي چارو کې مصرف شي.
د افغانستان د وینې مرکزی بانک د وینو د ټولولو یو معتبر منبع ده چې خوندي وینه اړو کسانو ته ورکوي او په ولایتونو کې هم څانګې لري. دغه بانک وایي هر ورځ یوازې په کابل ولایت کې له 150 تر 200 کسوړو پورې وینه مصرفیږي، حال دا چې د وینې د مصرف دغه اندازه په ولایتونو کې دوه برابره ده. په دغه مراسمو کې د افغانستان پر ټولو خلکو غږ وشو چې د وینې په ورکولو سره وینې ته د خپلو اړو هیوادوالو ژوند وژغوري.
زما رایا، زما حق. د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
د
افغانستان د میزان د 28 نیټې انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. په دغه نوې خبرونه کې به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې د پرتو ستونزو او ننګونو په اړه د انتخاباتو له چارواکو سره او همداشان د فرصتونو په اړه به د انتخاباتو د څار بنسټونو له مسؤلینو سره خبرې او بحثونه ولرو. د دې اونۍ بحث مو د غزنی ولایت حوزوي انتخاباتي سیستم ته ځانګړی کړی. څه موده وړاندې د غزنی یو شمېر اوسیدونکو د دغه ولایت د انتخاباتو کمیسیون دروازه د دې لپاره وتړله چې باید په غزنی ولایت کې انتخابات حوزوي سي. روانه اونۍ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې په غزنی ولایت کې به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات په حوزوي توګه ترسره کیږي. محمد حدیث پردیس په دې اړه راپور چمتو کړی.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري په غزنی کې په حوزوي توګه د انتخاباتو د ترسره کیدو له پریکړې وروسته پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وای دغه پریکړه ډیره ناوخته شوه. انتخابات خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې په غزنی کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به په حوزوي توګه ترسره کړي. دغه کمیسیون مسؤلینو ویلي چې د پریکړې لمخې غزنی به په دریو انتخاباتي حوزو وویشل شي. دغه تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې له غزنی ولایت څخه ولسی جرګې ته ډیری د یو قوم استازو لاره پیدا کړې وه. خو اوس د انتخابات خپلواک کمیسیون د غزنی د وروستي اعلان شوي تصمیم په اړه وایي چې ټاکل شوې تر راتلونکو دوه ورځو به په دغه ولایت کې د نوماندانو د نوملیکنې لپاره ځانګړی مهال ویش اعلان شي. دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی وایي سره له دې چې د کمیسیون په وړاندې به کارونه زیات شي خو نوموړی ډاډ ورکوي چې د نورو ولایتونو په شان به په غزنی کې هم د ټاکنو بهیر په یو وخت تکمیل شي. دوی غزنی د نورو درې درس ولایتونو په نسبت په ټولو انتخاباتي چارو کې شاته پاتې دی. خو د ټاکنو کمیسیون هڅه دا ده چې شپه او ورځ کار وکړي څو دغه ولایت چارې د نورو ولایتونو سره برابرې شي. کار زیاتېږي خو دا چاره ناشونې نه ده. هڅه کوو چې د ټولو ولایتونو انتخابات د میزان په 28 نیټه ترسره شي. ښاغلی هاشمی له اړوندو حکومتي ادارو نه غواړي چې په غزنی کې د انتخاباتي چارو د پلي کېدو په برخه کې د ټاکنو کمیسیون سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې د غزنی ولایت سیمه ایز اداره ډاډ ورکوي چې د ټاکنیزو چارو د پلي کېدو په برخه کې په مرکز او ولسوالیو کې د ټاکنو کمیسیون سره همکاري کوي. د غزنی د والی وایند عارف نوري ازادي رادیو ته وویل چې دوی به په غزنی کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د امنیت د ټینګېدو ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي.
درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې په غزنی ولایت کې به د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات په حوزوي توګه ترسره کړي. دا چې د دغه پریکړې په اړه عام افغانان څه نظر لري له دوی به واورو.
زه حمید نظامی رئیس د شورا د ځوانانو د کابل. دا چې په یو ولایت کې یو حوزه جوړیږي او په نور ولایت کې دا لکه یو سیاسي خبرې دي کنه چې باید دا خبرې ونه شي. دا اتفاق اچول دي په خلکو کې. دا ټول یو افغان دي او چې ټول افغانان باید ټول افغانان په یو نظر ولیدل شي.
په ټوله کې کمیسیون مسؤل ده د شفاف او عادلانه او سرتاسري د انتخاباتو چې په افغانستان کې دا مسؤلیت د کمیسیون ده. کمیسیون د دې مسؤلیت د اجرا لپاره خاص قانون لري. د قانون پر رڼا کې که دوی صلاحیت د دې لري باید دا تصمیم د دوی نهایي تصمیم او که چیرته د قانون پر رڼا کې دوی دا صلاحیت نه لري قانون یې نقص کړی. دلته مدني ټولنه شته، دلته سازمانونه شته، سیاسي سازمانونه، دلته حزب شته، دلته موږ دولت لرو. نو دوی باید د دې په مقابل کې ودرېږي چې دا باید اول که څوک غواړي دا حق غواړي څوک دغه 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 مسالې ته لمن وي دوی دی اول مراجعه وکړي قانون ته چې کمیسیون دا صلاحیت د دې تصمیم لري که نه لري. موږ د کمیسیون کارکار د عمل کارت باید قانون پر رڼا کې هغه معیارونه چې ورته قانون تعین کړي دي دا باید موږ وټاکو. په دې اساس باندې زه نه غواړم چې مسله قومی شي. زه غواړم دی استاد په عنوان باندې که چیرته عدالت په دغه شیو باندې ښه پلی کېږي باید کمیسیون دا کار وکړي. او که چیرته عدالت نقص کېږي معیار د موږ د انتخاباتو عدالت ده، معیار موږ ته رضایت ده، معیار موږ ته د خلکو هوساینه ده، معیار موږ ته دلته هغه سیاسي حق ته زمینه فراهم کول دي، جوړول دي. نو دغه معیارات ته دې وګوري کمیسیون د کار وکړي. که چیرته کمیسیون دا کار نه کوي نو د مدني ټولنو او د احزاب او د سازمانونو خپل دغه ملتونه حق ده چې د کمیسیون په مقابل کې راجکسي. نو زه فکر کوم چې په کمیسیون کې د ټولو ملیتونو د ټولو اقوامو د ټولو نژادونو استازي دي، ولې دا په دې معنا نه ده چې دا یو خاص قوم سره دلته کمیسیون ته راغلی. هغه لیاقت چې لري، ظرفیت او شایستګي او استعداد چې لري، دغه په اساس کمیسیون ته لاره پیدا کړي. نو اوس کمیسیون باید دا ثابته کړي چې دا یو قوم پورې، یو ژبې پورې، یو ملیت پورې، یو خاص ډلې پورې مربوط نه ده، ځکه د افغانستان سرنوشت دوی په لاس کې ده. دغه انتخابات باندې موږ په ټول د دېرش څلوېښت کالو کې دغه انتخابات باندې چې مهمه مسله وه په افغانستان کې، داخلي جنګونه وشول، داخلي تخریبات وشو، افغانستان له مسیر نه چې باید یو تکامل حتی توسعه پیدا کړی وای هغه ته ونه رسېده. نو زه فکر کوم چې کمیسیون باید ملي، کمیسیون کې باید هغه فکر حاکم نه وي چې دا اخچوی له یو قوم نه یا له یو حزب نه. نو زما فکر باندې دا پریکړه باندې باید تخصصي تجدید نظر وشي چې دا د تخصصي نظریاتو په نتیجه کې دغه تصمیم راغلی ده، او که د یو ډلې د یو حزب د هغو غوښتنو په اساس باندې دا تبعیضي چلند کیږي. نو د دغه په اړوند همدغه اوس نه مخکې له دې نه چې انتخابات راشي په کمیسیون کې د اصلاحات راشي، چې کمیسیون کې اصلاحات راغله د ظرفیت او استعداد په اساس وټاکل شو، نو کوی شي ټول افغانستان ته د یو مرافع افغانستان په خاطر د یو ښو انتخاباتو د تدویر لپاره په افغانستان کې دا یو باظرفیته کمیسیون ده. نو زه په آخر کې دا وایم چې هغه څوک چې له دې نه د سیاسي ابزار په استفاده کوي او غواړي چې قومي اختلافات منځته راشي، دوی هم باید دا ونه کړي، او کمیسیون هم داسې باید ونه ښیي ملت ته چې موږ یو خاص حزب پورې، یو خاص ډلې پورې تړلي. باید قناعت ورکړي د خپل تصمیم چې نیولی، هغه معیارونه، هغه مشکلات چې دي هلته، د دو هغه عملي نتایج ملت ته، رسانې ته، دو ته وړاندې کړي. زه فکر کوم چې په افغانستان کې ټول اوس دغه ظرفیت موږ لرو، که چېرته منطقي دلیل موږ ته وي، موږ هغې ته د اقناع سطحې ته رسېدلي یو، قناعت هم کوو او حمایت هم کوو.
من محمد شاه بارکزی یم او د پوهنتون کابل محصل. غزنی کې درې حوزې جوړ شوي او په نورو ولایتو کې مثلا کابل کې، بدخشان کې او د نور ټولو ته یوه حوزه جوړ شوی، او شفافیت د سیاسي شفافیت په دې پروسې کې نشته.
که څه هم د غزنی یو شمیر اوسیدونکو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه اقدام ستایلی، خو یو شمیر نورو یې بیا مخالفت کړی. د دې لپاره چې آیا دغه پریکړه پر ځای ده، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به یې عملي کړي او د غزنی اوسیدونکو ته د منلو وړ ده، په دې اړه مو یو بحث را بللی چې په سټوډیو کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید او د غزنی د انتخاباتو کمیسیون په وړاندې د تحسن کوونکو استازی عنایت ناصر میلمانه دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو.
فقط د غزنی د حوزوي ستم په اړه باندې رشید صاحب کراته وایي څومره قانوني بڼه لري دغه پریکړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون؟
باید ووایو چې د ټاکنو قانون په پنځه درسم ماده کې کمیسیون ته دا واک ورکړی ده چې هغوی په دې خاطر چې په حوز د خلکو عمومي او عادلانه استازیتوب په پارلمان کې همداسې په ولایتي شوراګانو کې بنسټیزه سوي وي، هغوی کولی شي چې ولایتونه په کوچنیو حوزو باندې وویشي. نو دا د کمیسیون په واک کې وو، او د موږ یو لوی اعتراض هم په کمیسیون دا وو چې دوی باید لا مخکې له دې چې انتخابات تقویم ته یا مهالویش ته دوی داخله شي، د قانون مطابق د حوزو مسله باید روښانه کړي او کوم وخت قانون کې دغه پوره ګټه واخلي. له بعد همغه د کمیسیون او د حکومت ترمنځ هغه نه همغږي نه همکاري د لامل سره چې دوی دغه پریکړه ډېر ناوخته وکړي، او څه چې هغه په شپږ درسم ماده کې ویل شوي دي چې هغوی هغه تاکید په دې کوي چې یو سل اتیا ورځې تر مخه د ټاکنو نیټې څخه باید د ټاکنو د حوزو مسله روښانه شي. موږ په وار وار کمیسیون سره دغه اندېښنه شریک کړله چې باید دغه موضوع د حوزو روښانه کړي. د کمیسیون رئیس او بلاخره غړی موږ ته په واضح وویل چې نور د مور لپاره د حوزو مسله نهایي شوې ده او ولایت د مور لپاره حوزه پاتې کیږي. دا نو تقریبا د غزنی یو شمیر معترضو کسانو چې بلاخره خپل غږ پورته کړ، فقط د مور په اساس باندې تر سره سوکنه کمیسیون اصلا د هور نه درلوده چې په غزنی کې حوزې وویشي.
دلته اوس ستونزه ده یوازې په غزنی کې حوزوي سیستم رامنځته شوی، په نورو ولایتونو کې نشته. دغه ستونزه نه ده انتخابات کړنه؟
کمیسون مکلف ده د قانون په اساس باندې چې خلکو د حضور لپاره په ټاکنو کې یعنی هغه ټول تدابیر پام کې ونیسي. له بده مرغه ما مخکې ویل که د غزنی خلکو اعتراض نه وي کړی اصلا دغه تصمیم نه نیول کېده. دا ستونزه په ټولو ولایتو کې ده. تاسو په جریان کې ځینې ولایتو کې حتی د ولایتي شورا وکیلان ګوري چې مثلا د لس ولسوالۍ که ولایت لري فقط له دوو ولسوالۍ څخه حتی وکیلان راغلي دي. همداسې پولیسي جرګه کې چې کوم غړي راغلي دنا په غزنی کې دا قصه نشته، په ډېرو نورو ولایتو کې هم ده. نو ناانډوله تناسب د خلکو سکغه لګه کیدی که هغه اکثریت دی د سیستم دغه د حوزو په اساس باندې متاثره سوی ده. او له بده مرغه کمیسیون حکومت دواړه په دې بحث کې ملامت دي خلکو ته، او راتلونکي پارلمان که د خلکو استازیتوب نه تمثیل کیږي. یوازې دلیل فقط کمیسیون حکومت ده چې دوی په وخت پریکړه نه کوي.
اصل نظره په بعضې ولایتونو کې دغه ستونزه موجوده ده. په څومره ولایتونو کې باید انتخابات حوزوي سوي وای؟
زرات په ټولو ولایتونو کې بریښي، یعنی دا صرف غزنی نه ده. هر ولایت که تاسو وګورئ د عمومي او عادلانه سازیتوب د بحث وړ ده. تاسو وګورئ که دغه لپاره معیارونه جوړ کړئ که تاسو پر مثال د نفوس بحث ونیسئ، ګورئ د ولایت له کوین نه دوه درې وکیلان راځي په شورا کینی یا پارلمان کینی، یا وګورئ پر مثال کاته لګه کی دي، لګه کی خپل حق محروم سوی دي. وګورئ نه دي کولی اوس دغه د اهل هانو د سکانو موضوع که په دې کې قانون کې تخصیص ورکړ سوی نه سامیه، یعنی اصلا دغه استازیتوب نه بنسټیز کېده. او که دا لپاره کمیسیون یو حوزه جوړ کړي که تاسو پر مثال دغه لګه کی به د تخصیص ورکړ سي، وګورئ خپل استازی په پارلمان کې پیدا کړی وي. نو په ټول ولایت تاسو نه لرو، هم په ولایتي شورا کې هم پولیسي جګه کې.
عنایت نصر، تاسو هغه څوک چې انتخابات خپلواک کمیسیون مخې ته اعتراضیا غونډې ونیولې، انتخاباتو کمیسیون د ولایتي کمیسیون دفتر موتاړه، څومره غوښتلو ولې دا کار وکړ، ولې حوزوي سیستم غواړي تاسو په غزنی کې؟
له شکه پرته غزنی یو داسې ولایت وو چې په هغه کې قومي ترکیب ده، او دا ترکیب د اړتیا درلوده چې د غزنی هر قوم که هغه پښتون وي که هغه تاجک هغه زروي هغه په پارلمان کې یا په ولسي جرګه کې خپل عادلانه استازیتوب ولري. همدا عادلانه استازیتوب د سي د ولسواکۍ د استحکام لپاره خپل مؤثر نقش لوبوي، او په عین حال کې همدا عادلانه استازیتوب د سي د خلکو حکومت ترمنځ فاصله کموي، او په دې ولایت کې د امنیت د مختاک بایس کرسی. په تیرو اتو کلو کې موږ ولیدل سي یوازې له درې ولسوالیو نه د یوولسو وکیلانو راتګ څومره د خلکو ترمنځ بې اعتمادي ایجاد کړه، څومره یې ناامنیو ته لمن ووهله، او څومره یې د حکومت ریښې په دې ولایت کې ضعیفې کړې، او څومره یې د ولسواکۍ په وړاندې خنډ جوړ کړو. یعنې په مجموع کې که ووایو سي په تیرو اتو کلو کې د غزني اکثریت ولس د عادلانه استازیتوب له حق څخه محروم سو، نه دوی په پارلمان کې په مقننه قوه کې دوی خپل استازي درلود، تر څو دوی قانون په جوړونه کې دوی خپل اراده تمثیل کې، او په عین حال کې دوی ونشوای کړی هغه څه چې په مرکزی حکومت کې دوی حقوق لپاره دی هغه ترلاسه کړي، او په محلي کچه چې کوم انکشافي کارونه سبب کېدل یا پروژې چې براتل دي خو اکثریت مطلق به یوازې همدود درې ولسوالیو ته اختصاص کړي. یعنی هغه لابینګ ګروپ چې دوی په مرکز کې ورته اړتیا درلوده او د محلي انکشاف لپاره مهم و، د قانونیت د ولسواکۍ لپاره هغه دوی له لاسه ورکړو. همدې ته په کتو سره اوس له دې موقع نه مخالفینو پوره ګټه واخیستله، او دا یو استناد کړو د غزنی خلکو ته چې ګویا که چیرته تاسو پر دې حکومت باور وکیاست، دا حکومت تاسو ته حتی د استازیتوب حق نه درکوي، تاسو له سولو نه یو وکیل ونه لریاست. نو دغو دلایلو ته په کتو سره اوس بالاخره د غزني ځوانان د روشنفکره د مشرانو په حمایت په ملاتړ ټول سره راټول په یو مسیر باندې. موږ ویل سي که چیرته دا دوام دا کار یا دا لړۍ بیا هم د پنځو کلو دپاره دوام وکړي، غزنی به له مطلق سقوط سره مخامخ سي، او دا به یو فاجعه رامنځته کړي، او د حکومت بنسټ او بنیاد په غزني کې له بینه یوسي. نو دې ته په کتو سره د غزنی خلکو د خپل حیات، د خپل بقا، او د خپل عزت او د حیثیت لپاره اواز اوچت کړو. هغه څه چې قانون و، د قانون په پوره مطالعه سره، په دقت سره، د متخصصینو په پوره مشورې سره خپل مشروع غوښتنې طرحه کړي سي، بالاخره دا مشروع غوښتنې ومنل سوي.
یعنی تاسو د یادونه وکړه ستونزو ته، دغه حوزوي سیستم به دغه ستونزې ټولې برطرفه کړي لري کې؟
په مجموع کې اصولا حوزوي ټاکنې د عادلانه استازیتوب لپاره زمینه مسیدي، او بالاخره ټول وګړي د دې امید او په دې باندې باور پیدا کوي چې دوی په پارلمان کې خپل استازي لري، او دوی اراده د قانون په جوړونه کې تمثیلیږي. دې ته په کتو سره داسې اصولا دا کار کېدی شي، خو بیا هم موږ دې پرېکړې ته محتاطانه هرکلی ویلی دی، په ډېر احتیاط سره هرکلی ورته ویلی دی.
خو یو شمېر بیا نورو مخالفت کړی ده.
هغه څوک دي دا مافیایي حلقې دي، هغه حلقې دي چې د دغو یوولسو وکیلانو لورې ملاتړ کېږي د دوی، او هغه افراد دي چې هغه په د غزني په بدبختۍ په بې ثباتۍ کې دوی خپل ګټې ویني، خپل قومي ګټې ویني، خپل سمتي ګټې ویني. زه په باور سره توایم چې هم دا اوس زما ډېر هزاره وروڼه دي، ملګري دي، دوی موږ ته مبارکي راکوي، وایي ډېر شکار اوسو، دا موږ هم غواړو سو یو هم شموله جامعه رامنځته سي، په هغه کې ټول خلک په حکومت او په مرکزي سطح باندې خپل تصویر وویني. دې ته په کتو سره د عباس یوازې د یوې مافیې حلقې له لورې مدرسه وایي داسې په راس کې د غزنی
یوازې عام کې د غزنی خلک داسې نه غواړي، تاسې د دې حوزوي طرحې سره موافق دي؟
په مجموع کې هم تاجکان وروڼه هم ازهره وروڼه دوی ټول موافق دي په همدې کې، او هغه څوک چې منطق لري د دې مسلې او د غزنی ثبات او د غزنی ښېګڼه غواړي او په مجموع کې د افغانستان خیر غواړي، دوی په دې باندې پوهېږي چې د خلکو ګډون، د خلکو همه شموله ګډون د حکومتداري په پروسې کې څومره مؤثریت لري د یو هېواد یا د یو ولایت د پرمختګ لپاره.
رشید صاحب، په افغانستان کې احصایې دقیق نه دي، جغرافي ستونزې موجودې دي، نو د حوزوي سیستم به څنګه قومونه یا خلکو ته حوزوي سیستم ونډه بشپړه ورکړي، دغلته ستونزه نه رامنځته کیږي؟ یو ډول
له بده مرغه چې دغه د معیارونو نه روښانتیا یو لویه ستونزه ده. اوس دا دنده د سیمه ییزو چارو د ادارې د احصایې نفوس او کمیسیون په کې صرف تفاهم موضوع ته مطرح ده، چې د دې په تفاهم کې باید کار ترسره شي، معیارونه باید جوړ شي. معیارونه په دې معنا چې اوس دغه حوزې جوړیږي واقعا سر رقم دغه عادلانتوب د تضمین کړي، دغه عمومي اړخ سر رقم به تضمین کړي. نو دا هم سیاسي اړخونه لري، هم ټولنیز اړخونه لري، هم تخنیکي او اداري اړخونه لري. نو په دغه درې برخو کې که چیرته یعنی پوره احتیاط باندې کار ترسره شي، کېدای شي چې دغه عادلانتوب کې تضمین شي او خدای نه خواسته بکې بیا هم ناپیلتوب ونه ساتل شي، حفظ نه شي، او بیا هم داسې خودغرضه او داسې ځینې د طرف ورزی مسئلې کې مطرح شي، بیا هم کېدای شي فرمی صاحب پدې کې ولسونه متضرره شي، او هغه کوم نیت او هدف چې خلک غواړي چې د چا حق هم تلف نه شي او په عین حال کې د دوی حق هم خوندي شي، کېدای شي هغه ضرر وویني.
تاسو وړاندیز څه ده په کوم معیارونو په اساس باندې حوزې باید رامنځته شي؟
یو خو دغه ده چې تعادل باید وساتل شي. اوس د غزني کومې څوکۍ چې تخصیص شوي دي په دې کې باید کوشش وشي چې هغه د ټولو خلکو لپاره چې هغه کې لږکي دي که اکثریت قومونه دي او ټول هغه ټولنیز برخې چې واجد شاید او حق لري چې په دغه بهیر کې برخه خلی وي لپاره باید پاملرنه وشي. موږ باید داسې فکر ونه کړو چې حوزې په دې شکل جوړ کړو چې ځینې قومونه ولسونه مثلا د غزنی چار اطراف پراته دي، که دا حوزې په دې شکل جوړ شي چې تاسو مثلا ولایت په درې برخو تقسیم کړئ، بیا کېدای شي دغه اکثریت قومونه هم چې هغه شاوخوا په غزنی کې پراته دي هغوی متضرره شي، کېدای شي یو چوکۍ هم ترلاسه نه کړي. نو لوی قومونه دلته باید کوشش وکړي چې د لږکیو حق ونه خوري، هغه قومونه چې هلته په کلک راځي دغوی لپاره هم دغه تعادل وساتل شي او دغوی لپاره داسې سوب زمینه مساعده شي. که بیا هم په دې کې هغه سیاسي اړخونه او خودغرض اړخونه پکې زیات د پام لر دی وړي، بیا زه هم وایم چې دغه کوم نیت پکې موجود هغه بعد مرګ شي ضرر ویني او خلک بیا هم په آخر کې آخر پروسې کې به شکایت کوي او معترض وي.
در نور دن کو د همدغه بحث لپاره د همدغه پښتنه د زوبل لپاره د انتخابات خپلواک کمیشنر ځنې چارواکي کمیشنر راغوختي خو له بعد مرغه دوی حاضر نسول. انات نصر ترازو په غزنی ولایت کې د انتخاباتو کمیشن دفتر تړل شوی والته ولکې چې کارونه د انتخابات د کمیسیون ډیر ټکنی روان دي، د نوملیکنې همدارنګه تر اوسه پورې هغه نوماندان چې ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو ته نوماندېږي تر اوسه پورې هماغه کارونه هم نه دي روان. تاسو معلومات څه ښیي چې هلته به وبکړی سي د انتخابات خپلواک کمیسیون چې په خپل ټاکلي مودې لپاره دغه کارونه د سمه توګه په مخ یوسي؟
د ټاکنو کمیسیون عمومي عملیاتي پلان مطالعه کو او هغه ټایم لاینز دوی مشخص کړی دی، د فعالیتونو تسلسل او د فعالیت اختتام، د بل فعالیت پایل او هغه منطقي ربط چې په دوی کې د کدې ته موږ دقیق مطالعه وکړو، او هغه انقطاع چې په غزنی کې راغلی د دوو میاشتنیو یا د اویا ورځو انقطاع چې راغلی، او بیا د دې پروسې له سره پیلول چې دا به څه وخت پیل شي، او هغه تخنیکي او امادګي چې باید له بشري قوې له پلوه چې هغه نوی استخدام ده او نیو اوجو ډیزاین ده چې د دغو ایجاد او دغو جوړول یعنې د تخنیکي بحثونو سره ټولیږي او سوخ عملیات پیل کوي. نو په مجموع کې برداشت همدا د بلاخره درې میاشتې مو شاته په دې ټایم لاین کې راځو. نو کله چې دغه تقسیم اوقات یا کاري محل ویش مطالعه کو ډیر کم لیدل کیږي چې د غزنی ټاکنې بلا همدې محل ویش سره یو ځای ترسره شي، ځکه که چیرته واقعا د ټاکنو تدویر د څلورو اصلونو پر اساس یا عمومي سري مستقیم او سراسري اصولو پر اساس وي، باید له تخنیکي او عملیاتي اړخه د لازم محلويش ټایم لاین او تجور سي او دغه پر اساس باندې ټول تخنیکی چارې په سیتو سره مخ کې ورسی شي. د دې په کتو سره دا سی بیا هم موږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په دې اړه خبرې کړې چې چیرته تاسو خپل تخنیکی او اجرایي ظرفیت ویني یا او فکر کوئ چې دا امکان نه سي یا په ډېر شدت سره دا کار نه سي کېدی، نو بیا ډېر له هغه سلایډ نه استفاده وکړئ چې هغه د ټاکنو تعلیق ده په دې ولایت کې کېدی سي د دې ټاکنو له اختتام سره یا هم له ولسمشریزو ټاکنو سره او یا هم له هغه مخکې د غزنی لپاره د ټاکنو زمینه مسیدي.
دغه پوښتنه چې باید انتخابات خپلواک کمیسیون ځواب کړي وای خو له بده مرغه دوی حاضر نه سول. چې دلته راسي بیا هم یوسف رشید، تاسو په همدې برخه کې کار کړی ده او کار کوئ په همدې برخه کې، تاسو وړاندې څه ده باید څه وسي تر څو پورې چې انتخابات په غزنی کې هممهاله د نور افغانستان له انتخاباتو سره یو ځای مخکې ولاړ شي، وړاندیزم څه ده او څه کول پکار دي په دې برخه کې؟ خلک څه باید وکړي؟ هغه نوماندان باید څه وکړي؟ د انتخابات خپلواک کمیسیون چې ډېر زیات مسؤلیت دوی ته راځي کېږي، دوی باید څه وکړي؟
دلته باید ووایو چې کمیسیون اړ ده تر څو د غزنی لپاره نوی پلان جوړ کړي، یعنی کمیسیون له دوه
مهمو عمومي پلان کې خودی اوس شاته پاتې
نه مرغ، ځکه چې هلته دوه مهمې اساسي مرحلې چې هغه د نوملیکنې بهیر او د خلکو د رایې ورکولو لپاره او همدارنګه د نوماندانو د ثبت پروسه وه چې هغه پای ته رسېدلې بشپړ سوی په ټول هېواد کې، او کېدای شي سبا ته کمیسیون د تقریم په اساس باندې د نوماندانو هغه لومړنی لست پور کړي، خلکو سره شریک کړي. نو دلته ځینې کارونه دي چې د کمیسیون په حتی په واک او اداره کې نه دي، اوس دغه د حوزو ترسیمول دا د کمیسیون کار نه ده. نو ما وړاندیز داده چې په اوله کې غزنی درست مطالعه سي، څېړنې ترسره سي، او دا وخت ضرورت لري چې نه باید دغه حوزې په دې شکل باندې ترسیم شي هغه جلب کې موجود وي او دقت کې موجود
وي، یعنې نورې ستونزې راوځي
دقیقا چې بیا هغه د ټول نه په ټاکنو کې هغه ټولنیز درز و بلوالې به ډېر ستونزې رامنځته کولی شي، او په هیڅ وجه باید دغه د خلکو هغه رابطې او اړیکې باید په دې کې متضرره نه شي. غزنی په جغرافیه لحاظ باندې نه ویشل کېږي، بلکې د ټاکنو لپاره هغوی فقط یو نوی مسیر لپاره ټاکل کېږي او مشخص کېږي. نو مطالعه باید ترسره شي، څېړنه ترسره شي، دغه نوې حوزې جوړېږي، یعنی په پوره احتیاط سره باید ترسره شي. بعد له نه د چوکیو تخصیص ده، اوس غزنی ته مجموع کوم څوکۍ ورکړل شوی دی، هغه بلاخره نفوس مسله ده، نفوس په دغه ساحو کې ملکي چې څومره نفوس موجود ده، بیا دغه څوکۍ په ډېر دقت سره باید تخصیص شي.
کوم کارونه خی دا ډېر زیات وخت نه نیسي، یو کال کې ممکن دا امکان لري که څنګه؟
وخت ذات لري، ځکه چې مایل دی کمیسیون په واک نه ده، اوس کمیسیون کې څومره عجله و کې دلته د سیمه ییزو چارو اداره ده، دلته د سیاسي مرکزي اداره ده، چې غوی بلاخره دا کارونه باید ترسره شي. کمیسیون صرفا په دغه تفاهم رول لري، نه د اجرایی او اداري
اړخ. تاسو څنګه په دې د سدي دقت نه کار واخلئ چې دی غمیزه پاینه د بل شروع نه سپم دي
دقیقا نه، بل دا ده چې کدلته دغه موضوع په ډېر احتیاط سره ونسره چې کدا چې دغه د غزنی موضوع نور ولایت سره تو کې موږ باندې نه دا ده چې کمیسون د سینې چې فر مثال په نور ولایت کې هم دغه سی ورته مسالې سره مخامخ سي، او دوی نه چمتو ولې دي لامه ګرځي دغه انتخابات اصلا ل عملی اجندا څخه ووزي. نو د موږ د سو ورکو کې باید کمیسون ډېر پوره احتیاط وکړي چې یو خپل پلان ورته جوړ کړي، عملی پلان جوړ کړي، ورته د ادارو کار معلوم کړي چې هغه څوک تر سره کیږي. د په میدان کې د خبرو پاتې نه شي، باید دوی په پلان باندې سره توافق وکړي او ورسره کې بیسن سره نوکړي ملت معلومات ورکړي.
نصر صاحب، د غزنی اوسیدونکو څومره همکار دي له حکومت سره د حوزوي سیستم پر رامنځته کېدو کې؟ یعنی غزنی کې نام نیم زیاته ده، انتخابات پر وړاندې تر ټولو زیاته چیلنج یا ګواښ چې د همغه نام نی ده، خلک به حاضر سي د انتخابات خپلواک کمیسیون نور اړوند ادارو سره د حوزوي سیستم پر رامنځته کېدو کې مرسته وکړي؟
په مجموع کې هغه د دې پریکړې نه وروسته کوم امیدواري سره رامنځته شوي ده او کوم عکس العملونه سي رامخکې شوي دي، دې ته په دقت مطالعه سره موږ دا ویلی شو چې د غزنی خلکو خپله اراده څرګنده کړې ده، او ویلی چې چیرته دا طرحه په عادلانه ډول سره سي رشید صاحب ورته اشاره وکړه او وکړی شوی چې د وکړی چې د خلکو عادلانه سیستم په پارلمان کې تامین کړي. که چیرته جزئیات د موضوع د خلکو د غوښتنو پر اساس او د ټولنې د واقعیتونو پر اساس رامنځته سي او د اساسي قانون د عادلانه سیستم اصل تامین کړي، نو په مجموع کې زه باور لرم چې نه یوازې د امنیتي ګواښونه به کم سي، زیات زیات حالت کې بلکې نور به هم کم سي خلک به په پروسه کې ګډون وکړي او دا بل اخر دي زمينه سي خلک به د ولسواکۍ بهر کې په ولایت کې
پراخ تاسو خو د سرګندۍ کې د خلکو تحسن کړی دی یعنی غوښتنې کړې دي خلک آماده دي انتخاباتو کې برخه واخلي او امنیت پر وسلو کې له حکومت سره همکار ووسیږي فقط درستی پښتنو په توګه کراته وای چې رشید صاحب کچېری په غزنی کې انتخاباتونه سوال یعنی یو ولایت بش پړه پاتې د ولسوالۍ شوراګانې خواسته نه کېږي د انتخاباتو د ولسي جرګې انتخابات تر سره سول دغه د ولسي جرګې د انتخابات تر پوښتنې لاندې نه راولي یعنی په غزنی کې به د غزنی استازي په ولسي جرګه کې نه خپل ولسي جرګه کې یو ناقص ولسي جرګه به نه راځي
قانون دغه موضوع روښانه کړی ده که چېرته په یو مرکز کې یا په یو مشخص حوزې کې هلته طبیعي آفات راځي هلته فار مثال جنګ جګړې وي او په داسې شکل باندې چې هلته عمومي او عادلانه استازیتوب تر پوښتنې لاندې راولي کمیسیون کولی شي چې هلته د تعلیق موضوع مطرح کړي او ټاکنې وځنډوي
یعنې په قانون کې وړاندوینه شوې
ده وړاندوینه شوې او دغه ولایت د استازیتوب په خاطر هم د موضوع حل شوی ده ویل شي په موقت ډول تر اوسه هغه موضوع حل کېږي د موږ حوزې اوسني وکیلان کولای شي په پارلمان کې د ولایت نمایندګي وکړي تر څو چې هغه ستونزه حل شي او ټاکنې ترسره شي
خو دلته وکیلانو سره خلک مخالف دي دوی خپل وکیلان نه بولي همدین اعتراض کړي نو دغه بیا استازیتوب
کولای شي دلته اوس دلته د کمیسیون لپاره په کار ده چې دا موضوع ته یعنی په ډیر دقت سره کار وکړي پلان او برنامه‌ریزي او توګه پریکړه کړې ده د پریکړې تحقق لپاره باید دوی لازم شرایط او برنامه‌ریزي جوړ کړي د صرفا د خبرو او د اترو موضوع نه ده چې موږ ډیالوګ پرې وکړو دا اوس عملی ساحه کې کار غواړي او دغه پریکړه سکه دوی پشاکیږي یا په دقت سره کار سره کوي نه دغه بیا بل لانجه ده او بل موضوع ده موږ مخکې به اشاره وکړو چې اندېښنه مې دا ده چې نسی دغه د غزنی موضوع لاړ نو بل سره کوي بیخي د پارلماني ټاکنې اصلا لا اجنداس خو وزي که دغه رقم بوچت سي د موږ ویل چې بلخه کمیسیون په دغه برخه کې هغه چمتواله به نه لري د خلکو هغه خبرګونونه به اوچت وي په دغه بحث کې او دا چې بلخه کمیسیون په دغه عاجز راځي عاجز راغی دا چې په اساس نظام ټاکنه ترسره کوي کله چې هغه ټاکنه لا جندانه ووتله اوتما سیاسي بحث وکړي چې آیا اوس مشه ټاکنه مخ تراولو که دوه سره یو ځای کو یا بخي پارلماني ټاکنه له بحث نه وباسو
من نادرنو دوستانو دا د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو پاړوند د ازادي رادیو